دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري هولم لري په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO څخه د پرله پسې غوښتنو سره سره دغه وزارت تر اوسه د کورونا وایروس د اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه دي ترلاسه کړي. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حاجر نن امریکا غک ته وویل له هغه وروسته چې په پاکستان او ایران کې د کورونا وایروس د اومیکرون د بڼې مثبتې پیښې ثبت شوې د روغتیا له نړیوالې ادارې څخه په رسمي ډول افغانستان ته د اومیکرون د بڼې د ازموینو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه وکړه خو تر اوسه لا د روغتیا نړیوالې ادارې دا امکانات ورته نه دي برابر کړي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په دغه ولایت کې په شریع سرخکان د کوچنیانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوې. د بادغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادۍ راډیو ته ویلي په تیر 2021 کال کې د شری 315 مثبتې پیښې په دغه ولایت کې ثبت شوې چې سکالی په شمیر کې خورا زیاتوالی ښودل شوی. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو په دې ولایت کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغۍ د څلور او یو کوچنیانو د مړینې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت وایان په تصفیهوي عملیاتو کې د 9 تختونکو 350 غلو او د داعش ډلې د شپږو غړیو د نیولو ادعا کړي. زبیح الله مجاهد پرون په یو خبری کانفرنس کې ویلي له درې ورځو راهیسې په کابل او ځینو نورو نږدې ولایتونو کې د تالاشۍ او تصفیې عملیات پیل شوي چې موخه یې د ناقانونو وسلو او مهماتو نیول او د امنیت لا ټینګښت دی. د مجاهد د معلوماتو په اساس په دې عملیاتو کې شاوخوا 400 میله سپک او درنه وسله هم طالبانو ته په لاس ورغلي. د طالبانو د تالاشۍ د عملیاتو پر څرنګوالي او ترسروي کلکې نیونې هم شوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره تورخم ته د یاد وزارت د سرپرست وزیر سفر ځنډول شوی. په پام کې وچې نن د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی تورخم ته ولاړ شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان مولانا ظاهر نن ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد سفر د تخنیکی ستونزو له امله د نن ورځې لپاره ځنډول شوی. نوموړي 13 ازادۍ راډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به تورخم ته په خپل سفر کې له پاکستانی پلاوی سره پر سوداګریزو او ترانزیټي مسایلو خبرې وکړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا استخبارات اټکل کوي چې سپینه روسیه به پر اروانو 2 ساعتونو او یا 2 ورځو کې خپل 40 زریزه اردو د روسیې په ملاتړ د اوکراین جګړې ته ورداخل کړي. تر اوسه روسیې عسکرو د بیلاروس خاوره د خپلو بریدونو لپاره کارولې او فکر کېږي چې پر اوکراین پر برید کې د دې هیواد یو شمېر ځانګړو ځواکونو برخه اخیستې. د روسیې د بریدونو پر وړاندې د اوکراینیانو له سخت مقاومت وروسته اوس داسې ښکاري چې روسیه د خپلې جنګي وړتیا د لوړولو لپاره له خپل اوږد وخت د متحد سپینې روسیې څخه ملاتړ ته مخه کوي. د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس بشپړه ګډون به نه یوازې د کیف د کلابندۍ د سختېدلو بلکې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د جګړې د تودېدو لامل شي. تمه کېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پرېکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي نن د دې سازمان اضطراري عمومي غونډه وشي. امنیت شورا پرون یکشنبه د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې یولسوی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دغه مسوده تیرونه یې ویټو کړه. د سپین روسیې خلکو په دغه هیواد کې د روسي ځواکونو او اتومي وسلو د پاتې کېدو په ننګه رایه ورکړي. په بیلاروس کې په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره پرون ټول پوښتنه ترسره شوه. په اساسي قانون کې دا تعدیل په دې خاطر کېږي چې له یوې خوا دې هیواد ته اجازه ورکړل شي چې د تل لپاره د روسي ځواکونو او اتومي وسلو کوربه وي او له بلې خوا د اوسني ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ دوره هم تمدید کړي. د روسیې خبری اژانسونو د بیلاروس د ټاکنو د مرکزي کمیسون مشر ایګور کارینکو له قوله ویلي چې ټول پښتنه کې 15.1% کې رای ورکوونکو په اساسي قانون کې د تعدیل په طرفداري رای ورکړي. د پاکستان د خلکو ګوند او واکمن تحریک انصاف د یو بل پر وړاندې لاریونو اپیل کړي. د پاکستان په سین صوبه کې واکمن د پاکستان د خلکو ګوند پرون له کراچۍ نه اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي او وای په لسو ورځو کې به اسلام آباد ته ورسي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند یو مشر بلاول زرداری کوي. بل لور ته په مرکز کې واکمن د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د سین صوبې له ګوټکي ښار څخه د کراچۍ پر لوري لاریون پیل کړي. د دې لاریون مشري د پاکستان د بندنوی چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. دوی خپل لاریون ته د سین حقوق مارچ نوم ورکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان اوس د کرونا د ویروس د اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه لري. د افغان جاپان روغتون کې ډاکټران وایي د دوی کلینیکي معاینې ښیي چې د کرونا وبا دا بڼه افغانستان کې له وړاندې خپره شوې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وبا د خپرېدو له پیل نه تر اوسه نږدې 115,000 افغانان په کرونا اخته شوي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا نړیوال ادارې دبليو ای او څخه د پرلپسې غوښتنو سره سره دغه وزارت تر اوسه د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه دي ترلاسه کړي. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر د دوشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا رالي ته ویل چې کله چې په دوه ګاونډي هیوادو پاکستان او ایران کې د کرونا د وایرس د اومیکرون د بڼې مثبتې پیښې ثبت شوې، د روغتیا نړیوال ادارې څخه په نسبي ډول افغانستان ته د اومیکرون د بڼې د تست د امکاناتو د برابرولو غوښتنه وکړه، خو تر اوسه لا روغتیا نړیوالې ادارې دا امکانات ورته نه دي برابر کړي.
از زمان اوج گرفتن واقعیت اومیکرون در
ډاکټر حجری ویل لکه څنګه چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د اومیکرون بڼه خبره شو او بیا کله چې د اومیکرون بڼه د افغانستان ګاونډي هیوادو ته ورسېده او په پاکستان کې د اومیکرون یو مثبت پیښه او سلور په ایران کې ثبت شوې، موږ د ایمیل له لارې پر سپیډ ډول د روغتیا نړیوالې ادارې څخه وغوښتل چې 50,000 د تشخیص کیټونه او تشخیص وسایل ته برابر کړي. ډاکټر اجری ویل چې د دبليو ایچ او سره د تیرې جنوري د میاشتې تر روسي پورې د دغو امکاناتو د برابرولو ژمنه کړې وه، خو تر نن ورځې پورې چې د پیبرې روسي ورځ د امکانات افغانستان ته نه دي برابر شوي. د روغتیا نړیوالې ادارې د ځنډ دیلت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ډاکټر اجری وایي چې دغه ادارې ورته ویلي چې دا امکانات له بهرنیو هیوادو څخه افغانستان ته برابرېږي. د افغان جاپان روغتون په کابل کې د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې په برخه کې فعالیت کوي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر احمد طارق اکبري امریکا غږ شنه راډیو ته ویل چې قسم چې دا روغتون د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې تشخیص د لپاره لازم امکانات نه لري، خو د دوی کلینیکي معایناتو پیلې دا ښیي چې دغه روغتون ته د ورورل شو ناروغانو ډېر د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې په ناروغۍ اخته ناروغان دي.
تعداد مریضای کې د شفانه نظم مراجعه کړي.
ډاکټر اکبري ویل یو شمېر ناروغانو چې زموږ روغتون ته مراجعه کړي د ټولو ترمنځ د 89% ترمنځ د کرونا د اومیکرون د بڼې اراز او علائم لرل. لابراتواري معاینو او د اومیکرون د تشخیص تخنیکي وسایل چې د اومیکرون د تشخیص لپاره ارتیا ده پر وختون کې نشته. ممکن د ټیسټ پیلې به منفی راوځي، خو د کلینیکي معایناتو پر اساس مونږ اومیکرون ګڼو. افغانستان کې د کرونا وایرس د وبا لومړی پیخه د 2000 میلادي کال د فبروري په 13 د هرات په ولایت کې ثبت شوی و. د عامه روغتیا وزارت شپرینی ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس نږدې 900,000 مشکوک کسان معاینه شوي چې د 1,300 350 تنو پیلې مثبتې ختلې دي. دغه وزارت د شپرینو مخې تر اوسه افغانستان کې د کرونا وایرس په ناروغۍ 903 نیوی تنه مړ شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې کېدای شي د کرونا په ناروغۍ د مړ شوو کسانو شمېر به د رسمي شمېرو څخه زیات وي، او دا ځکه چې په افغانستان کې ډېر مړي حکومت ته د راپور ورکولو پرته خاورو ته سپارل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د بشري چارو ماهرین دا اټکل کوي چې د افغانستان د ولس 40 میلیونه نفوس یا 50% خلک د قحطۍ سره مخ دي او یا ډیر په سخته د خپل ژوند د بقا لپاره لارې چارې لټوي. په دې اړه نور حال به له جنیو د امریکا غږ د خبریال لیزا شلاین د رالیګلی رپورټ خلاصه له شیر خورزنګ نه واوري.
د ملګرو ملتونو او ځینې غیر دولتي مؤسسو یو شمېر لوړ رتبه کارپوهان چې د افغانستان څخه د 15 ورځې سفر نه وروسته راستانه شوې دي. دوی د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ او له مشکلاتو څخه ډک بلل دي. دوی وایي چې موږ د خلکو د بشري مشکلاتو په لیدلو سره سخت خوابدي او متاثر شو. دوی وایي چې افغانستان سره کمرستي ونشي نو ډېر افغانان بل لوګي څخملي شي او دا کار باید ژر تر ژره وشي. د بشري مرستو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دوی د افغانستان لپاره کوم 4.4 میلیارد ډالر غوښتي وو. د هغه څخه یوازې 14% ورته رسیدلی دي. د همدې ادارې وایاند جینز لوري کې امریکا غږ ته ویلي دي چې د بشري مرستو تقسیم اوس په نورو ملکونو لکه اوکراین، یمن او د کانګو جمهوریت متمرکز شوی دی، خو د افغان ولس کړاو هم هیرولای نشي. هغه وایي
د خلکو د خوړو ذخیره په ختمه دودي دوی د خپل ضرورتونو د لپاره مجبور شوی دي چې خپل لونه په کم امریکا واده کی او ځامن شاقه کارون تار کی. د بحران د مرمنو او پتیره دنجونو په ژوند سخته بداغه زکړه ده. له هر ډول حقوقو، تعلیم او کارنا محروم شوی دي.
د یونیچا وایند وایي چې تیر کال د اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل لاغه خوروسته مستحق خلکو شمیر ډیر سلنه نور هم زیات شوی دی او له دوی سره مرسته نه کېدل د بحران نور هم سختوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یونیچا وایي چې مرسته کوونکي ملکونه او ادارې دا ویره لري چې د دوی مرستې به د طالبانو لاسته ورشي او اصل حقدار به پاتې شي. دوی غواړي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکو مؤسسو له لارې مصرف کړي. په تېرو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو په وینا د دوی ادارو پرته له کومې مداخلې ډېرو مستحقو خلکو ته مرستې رسولې او دا لری لا روانه ده. ورزنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ونی زغونډه کې چې د دوشنبه په ورځ پیلېږي په اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بحث کیږي. لیزاشلاین د جنیو نه رپورټ را لګلې چې خلاصې له نظرانه یوسف زیناو.
په راتلونکي دریو ورځو کې به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د سباندې یو سلسله ویښتو هیوادونو د دولتونو مشران او نور شخصیتونه ویناګانی وکړي. دغه غونډه چې په غلي توګه باندې تر سره کیږي او د لوړې کچې غونډه ده. په یوکرين کې په کې د بشري حقوقو وضعیت چې د روسي د يرغل نه روسه رامنځته شوې ده په اړه ویډنه بحث شي. د شورا مشر د ارجنټاینا سفیر فدریکو ویلیګاس په جنیو کې خبريالانو ته وویل چې دا وصل به غړو هيئت پریکړه کول سره سم زر تر زره یو عاجل بحث تر سره کیدی شي. هغه ویل
ان هاز ټو میک ا ډیسیژن according to the rules of procedure which
is او باید د طرز العمل د اصول سره سم پریکړه وکړي. کوم چې د منفي رايو په پرتله د مثبت رايو په اکثریت سره د موافقه رائے ده موږ دغه پروستیو کې تر سره کړی دي. زه باور لرم چې تاسو په 2006 کال کې په خبر وای چې د بیلاروس پاړه باندې او عاجل باسو شو او هم د غټول د جارج فلاید د قتل پاړه باندې او عاجل باسو شو. په اوکراین د روسي تر برید مخکې د بشري حقوقو د سر ادارې اجرایی رئیس کینت روت ویلو هله من دی چې کله جګړه پیل شي شورا په سمدستي دا مسله حل کړي. په پام کې ده چې شورا د جنگي جرمونو په مخنیوي کې د مرستي وړتیا لري. هغه ویل
With respect to Ukraine, I mean, I don't see it's the council's role to try to stop a war. You know, that's the security council.
د اوکراین په اړه زه نه ګورم چې دا د شورا رول د چیلې جګړې د بندولو هڅه وکړي. دا د امنیت شورا ده. خو که جګړه پیل شي شورا په حقیقت کې د جګړې د سرنګوالي په ګوته کولو لپاره لومړی ځای دی او کچري په پراخه پیمانه جنگي جرمونه شتون ولري نو دا د شورا دنده ده چې د دې د مخنیوي په هدف جنگي جرمونه په ګوته کړي. د غونډې په جریان کې شورا به د سلو نه زیات رپورټونه لکه د شکنجي، جبری بدرګه کولو، غیر قضایي وجنو او د توقيف په اړه بحث وکړي. په ټولو سیمو کې د شاوخوا 50 هیوادونو د بشري حقوقو ریکارډونه به وسړل شي. په دوی کې میانمار، شمالي کوریا، سوریا، ایتوپیا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، سویلي سودان، نیکاراګوا او وینزویلا شامل دي. د بشری حقوقو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنر میشل بچلټ فشار اچوي چې د چین د سینیانګ په ولایت کې د بندیانو په کمپونو کې د 1 میلیون نه د زیاتو یوغوریانو مسلمانانو د بندیانو په اړه رپورټ وړاندې کړی چې د ډېر اوږدې مودې نه انتظار شوی دی. متحده ایالاتو، فرانسې او لیتوانیا د بیجینګ لخوا د یوغوریانو په اړه په پراخه پیمانه ظلمونه د نسل وژنې په توګه غندلې دي. چین دا تورونه په کلکه ردوي. نظرانه یوسفزی،
امریکا غک واشنگتن. د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یک شنبه وروسته له هغه خپل پاوستا د تیارسي امر وکړ چې د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمیر غربي هیوادونو نه یوازې پر ماسکو سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، بلکې اوکراین ته د وسلو د استولو پریکړه وکړه. پوتین وایي چې غربي هیوادونه پر ماسکو غیر قانوني بندیزونه لګولې دي.
په اوکراین د روسیې د برید په څلورم ورځ راپورونه وایي چې د روسیې نظامی وسایل چمبه د هغه هیواد د دویم ستر ښار خارکیف ته ننوتې دي، او په دې ښار کې د ګاز او نفتو په تاسیساتو کې انفجارات هم شوې دي. شاهدانو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې روسیې اسکر او نظامی وسایل د دغه ښار په مختلفو برخو کې لیدل شوي او د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. اوکراین دا کوي چې هغوی له ختیځ ښار خارکیف څخه روسي پوځیان بیرته ایستلي دي. بلخوا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر مسکو د اقتصادي بندیزونو او د ناټو د مشرانو د سختو څرګندونو وروسته نن یک شنبه خپل پاوست امر وکړ چې د هغه هیواد د پاوز د دفاع ځواکونه چې اشاره یې د اټومي وسلو په ګډون نظامی قطعاتو ته ده د تیارسي امر وکړ.
ګرانو همکارانو، لکه څنګه چې تاسو وینئ، نه یوازې غربي هیوادونه زموږ د هیواد په وړاندې په اقتصادي برخه کې غیر دوستانه اقدامات کوي، هدف می غیر قانوني بندیزونه دي چې ټول پرې پوهیږي، بلکې د ناټو د مهمو غړو هیوادونو چارواکي ځان ته اجازه ورکوي چې زموږ د هیواد په اړه سخت بیانونه وکړي. له همدې امله زه دفاع وزیر او لوی درستیس ته امر کوم چې د روسیې د پاوز د دفاع ځواکونه د جګړې د تیارسي په حالت کې راولي.
روسیا په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې د متحده ایالاتونو، بریتانیا او جرمني په ګډون د ناټو یو شمیر غړو هیوادونو له اوکراین سره د وسلو او مالی مرستو پریکړه وکړه. د جرمني صدر اعظم د یک شنبه په ورځ وویل چې حکومت یې د مسکو د یرغل د مخنیوي په هدف په مستقیم ډول اوکراین ته وسلې ورکوي.
د روسیې جمهور رئیس د پنځمه پورز پر اوکراین په برید سره نوې واقعیت رامنځته کړ. دا نوې واقعیت یو ښکاره ځواب ته ضرورت لري. مونګ لیدلې دي لکه څنګه چې تاسو په هغه مونګ پرون پریکړه وکړه چې جرمني به اوکراین ته وسلې استوي څو د خپل هواد دفاع وکړي.
د بریتانیا صدر اعظم وایي چې نړۍ باید د پرداختونو د سویفت له نړیوال سیستم څخه روسیا به برخې کړي او د غپوینا هوادونه له دې اقدام څخه ملاتړ کوي.
And we need to make sure that we apply those
Mumbai da itminan ramans kro che de swift pa gadun sakht iqtisadi bandizun amali kro hagatse che pikidun ki didad che gharbi mukhatiban uta de ukraine washat khara rokhana kigi aw da khpala par gharbi siyasatwal der fishar shubi so iqdam ukri Mumbai da yozay amal ukru aw der so ukru
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د شنبه په ورځ په خلکو ته د ډاډ ورکولو په هدف وویل چې د پکیف کې دی او له خلکو یې وغوښتل چې د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت وکړي.
زه دلته یم، مونږ وسله په ځمکه نه ږدو، له خپل هیواده به دفاع وکړو، ځکه زمونږ وسله حقیقت دی او زمونږ حقیقت دا دی چې دا زمونږ خاوره ده، زمونږ هیواد دی، زمونږ ماشومان او مونږ به دفاع کوو.
په اوکران کې د امریکا په خوانی سفیر ویلیام ټایلر امریکا غږ ته وویل چې زيلنسکي اوکرانیان د ځان پسې یو موټی کړی دی.
هغه را پاسیږي، دریږي او د خپل ملت رهبری کوي. خلک یې تر شا دریږي، خلک یې ملاتړ کوي. مخالف سیاسي مشران، مدني ټولنه پاوڅ خو ښکارا ده چې پر رهبری افتخار کوي.
د جګړې مخالف هغه سلګونه مظاهره کوونکي چې د شنبه په ورځ د روسیې په یو شمیر خارونو کې راوتی وو او د جګړې تنه وو شعارونه ورکول نیول شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا به اوکراین ته د 350 میلیونه اضافه ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات برابر کړي څو د خپل حاکمیت دفاع وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې عالی کمشنری وای تر اوسه پورې 150,000 اوکرانیان گاونډي هیوادونو ته کډوال شوی دي. په داسې حال کې چې اوکرانیان گاونډي هیوادونو ته په تیښته کې دي، د یک شنبه پورې یو شمیر بیا د روسیې د یرغل په وړاندې د جګړې لپاره بیرته
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي تازه شمیرې ښیي چې لږ تر لږه 150,000 اوکراینیان ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغو کډوالو له جملې نه نیمایي پولندا او نور مالدووا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. د دې ادارې ویاند وایي د کډوالو شمیر ښیي تر دې هم زیات شي.
UNHCR is preparing
UNHCR la Ukraina tsbande chaluro milino kadwalo ta chamtwali ni wali che khai gawandai wa hewatuno ta panayusi khomung aw tasu ta malumada che hit chok dratlun ko razurand waina ni shikawale
damalguru milatuno de kadwalo de idari pasas tar shambe urazi pore la Ukraina yawazi gawandi Poland ta shau khwa yaw solo shal zara kasan aw khtidi د پولند د کورنیو چارو مرستيال وای نوی سلنه کډوال په پولند کې د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تللی دي، خو پاتې کسان نه هم مرکزونو ته چې د پولي پوګدو کې جوړ شوی ورغلی دي. ارینا ویکلینکو د پولند په پولي باندې د خپلو مسیانو د راتک انتظار کوي.
بارځه زله بلا نه اوکراینسکم
په اوکراین کې وضعیت ډیر کړکې چنو، انټرنیټ نه و، ټلیفون مې هم نشو کولای. د لیکلي پیغام په مرسته مې د خپل کورنۍ سره چې په ډاګ ولاړو تماس ونیو. ما شومان یخ وهلی وو، زه اوس ورته په انتظار ولاړ یم. مونږ 25 کیلومتره پیاده مزل کړی او بل اخر اوس رسیدلی یو.
د رومانیا په پولي باندې هم د روسیې له یرغل نه کډه شویو خلکو سره مرستې جاری دي.
د یو محصل په توګه ما د جګړې په اړه په کتابونو کې لوستلی و، دلته هیڅ شا جګړه په خپل سترګو نه ولیدلې.
په داسې حال کې چې په زرګونه خلک د روسیې د پوځ لخوا له هوا، مځکه او سمندر له لارو د بریدونو لویرې ګاونډیو هیوادونو ته ځي، یو شمیر اوکراینیان بیرته هیواد ته ستنېږي چې د روسیې د پوځ په وړاندې جګړه وکړي.
موږ باید له خپلې خاورې دفاع وکړو. زمونږ دفاع څوک کوي؟ موږ له روسانو څخه نه ویرېږو، هغوی باید له موږ څخه وویرېږي. زه جګړې ته ځم، زما ورور به زما د مور او نیا سره پاتې شي، زه د پلار سره جګړې ته ځم.
روسیه ادعا کوي چې پر اوکراین د برید موخه یوازې پوځي هدفونه دي، خو پلونه، ښوونځي او د استوګنې ځایونه په نښه شوي دي. په اوکراین د روسیې د برید له امله چې د دویمې نړیوالې جګړې رئیسې د اروپا تر ټولو ستره ځمکنۍ جګړه بلل کیږي، ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت، د رای ورکولو د حق او نور موضوعګانو په حق له د امریکا د داخلي مسایلو په حق له د جمهور رئیس جو بایدن اجراءات او طرحې بارنې پالیسی، د ایران د جنجالي اټومي پروګرام نه نیولې د افغانستان او منځني ختیځ تر کارکېش پورې مسایل او د خاغلی بایدن کاری اولیتونه او تقنینی وړاندیزونه
د امریکا غږ په ځانګړي پوکر کې او ځانګړي خبرونه کوي. د خبرونو ته د 2023 کال د مارچ لومړۍ د سیشن د پورز د واشنگتن په وخت ماقام په 9 بجو، د افغانستان په وخت 4 شنبه د مارچ 2 د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو د امریکا غږ د رادیو، ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د پولیو څخه باندې لزره رضاکاران او نور همکاران د پولیو په مخنیوي کې خپل حل ځلې جاری ساتي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې خار نفوس ته په کتو اړتیا شته چې د رضاکارانو شمیر نور هم زیات شي. په دې اړه نور جزئیات د لیمه امرخیل پر رپورت کې.
د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي وایي چې ورځ تر بلې د نفوس پراختیا او د پولیو ناروغۍ ویره هغه څه دي چې دوی د خپلو کوچنیانو راتلونکي ته اندېښمن کړي او د رضاکارانو د زیاتوالي غوښتنه کوي. مایوان چې د پولیو د رضاکارې ډلې غړی دی وایي چې د مرکز لپاره د پولیو کمپاین د ښه تطبیق لپاره د رضاکارانو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې هم ماشومان ته پر وخت د پولیو واکسین ورسیږي او هم د دوی په کارونو کې اسانتیا رامنځته شي. دوی په دې هکله آشنا رادیو ته داسې وویل:
زه دا څو کاله کېږي چې د کابل د کارتي پاروان په سیمه کې د واکسین د رضاکار په توګه باندې کار کوم او کله کله مشکل دی، ستونزه دی چې واکسین په وخت باندې نه رسیږي او دلته ماشومان په کابل کې ډیر دي، په لکونو ماشومان اوسیږي او زموږ ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي.
یو بلتن د کابل ښار اوسیدونکی عمر بیا داسې وایي:
شک نشته زموږ سیمه خریده، دلته هر وخت د واکسین رضاکاران راځي، موږ راځي، خو ځینې داسې صحیح هم شته په همدې کابل کې چې هلته ډیر ورسته یا په سخته ورته واکسین رسیږي. زموږ هله هم دا چې د پولیو دا کسان لګنور هم زیات شي او ټول مشورانو ته په وخت واکسین ورسیږي.
د پولیو د منځوړلو د بیړني مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن بیا وایي چې د ټول هیواد په کچه او یا زره د پولیو رضاکاران، ناظرین او څارونکو په دندو بوخت دي چې د هیواد ټول سیمو کې د واکسین پروسه په ښه شکل تطبیقوي.
په ټول هیواد کې شاوخوا بیا زره رضاکار روغتیایي پرسونل لرو چې د پولیو واکسین په سر ته سري کمپاین کې برخه اخلي. په دې کې واکسین اتوران د هغوی ناظرین یا څارونکو همغږیونکو یا کوارډینیټران هم شامل دي. قبل کې واځي صلیباندې لزره رضاکار
دا مخال کول لوري د پولیو رضاکاران د زیاتوالي غوښتنه د سمال کیږي چې تازه د جنوب ختیځون پکتیکا ولایت کې د 2022 کال لمړنۍ پیښه رامنځته شوې او خلکو سره اندېښنې شته چې ښایي د هیواد د ځینو ولایتونو یو شمېر سیمې لا هم د پولیو رضاکارانو له لاسرسۍ وتلې وي او هلته په ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ خطر موجود وي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، په موخه د خبرونو لاندېسته
ویان احمد الله چوان د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پورتسل ویلي په کابل کې د کورونو د تالاشیو په تړه وندېخمن دي. مارکوس پورتسل په دې اړه نن په خپل یو ټویټ کې لیکلي د کورونو د تالاشی پر مهال ګڼ عادي خلک متضرر شي چې په کې د نړیوالو مؤسسو کارکونکو هم شامل دي. هغه ظاهرا طالبان مخاطب کړي او ویلي دي دا شمالار نه ده چې د افغانانو زړونه او فکرونه وګړي. بلخوا د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په تسپیوي عملیاتو کې د نه سړی تختونکو درې پنځوس غلو او د داعش ډلې د شپږو غړو د نیولو ادعا کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO څخه د پرله پسې غوښتنو سره سره دغه وزارت تر اوسه د کرونا وایروس د اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه دي ترلاسه کړي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د کوچنیانو د اخته کېدو 325 فیصد شوي چې د دوی له منځه یې څلور کوچنیان مړه شوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره تورخم ته د یاد وزارت د سرپرست وزیر سفر ځنډول شوی. د امریکا استخبارات اټکل کوي چې سپینه روسیا به پر اروانو څو ساعتونو یا څو ورځو کې خپل اتچلوه زریزه اردو د روسیې په ملاتړ د اوکراین جګړې ته ورداخل کړي. تمه کیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي د دې سازمان اشتراري او عمومي غونډه نن وکړي. د سپینه روسیې خلکو په دغه هیواد کې د روسیې ځواکونو او اتومي وسلو د پاتې کېدو په ننګه رایه ورکړي. د پاکستان د خلکو ګونه واکمن تحریک انصاف د یو بل پر وړاندې لاریونو نه پیل کړي. خبرونه پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.